سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته راغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري دغه سفارت په اولاند بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي د جرمني سفارت وایي د یوې پایدار راتلونکي لپاره د ښځو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري وروسته له هغې چې طالبانو د وري په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ښځینه کارکوونکي له کار منه کړي دغې ادارې له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې د مې میاشتې تر 15مې دې کار ته نه ځي یو نامه ویلي د مې تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقبو پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې یو نیم میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي د اسلامي همکاریو سازمان آی او سی وای په افغانستان کې اړو کورنۍ ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ دغه سازمان په خپل ټوټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو یو لزره بستې وویشل شي په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې وکړای شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 اراده میک 29 ډوله جنگي جټ الوتکه اوکراین ته ولیږي د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت اراده میګ نویشت ډوله جنگي جټ الوتکې له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پاتې شوې وې هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټ الوتکو شمیرل کېدې د بحث وړ الوتکې په دریم میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکول شوې وې د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه به په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي ووچیچ پرون د کازوولو سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شو چې لا هم دوام لري او د سودان پوز پرون پنځمه دغه هیواد له پیاوړي ملیشه ځواک سره د احتمالي بلخوه شخړو په باب خبرداري ورکړ سودان وایي ملیشه ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی له دې کبله له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقې لاسلیک ځنډېدلی چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل سره ولولئ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته په وینا کې څه ژمنې کړې
افغانستان پر خپل ژبنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي
د ستر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په اړه اندېښمنه ده
کمیته بین المللی سلیب سرخ از بحران فزاینده بشر دوستانه در افغانستان نگران است.
دا کمیته وید افغانستان د وګړو نیمایی برخه د مال بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. په نور راپورونو سر بیره به د همواره چې خوست او پکتیا ته شاوخوا 2 میلیونه کتابونه چاپ شوي دي او ښوونکي او زده کوونکي خوشحاله دي. د خوست یو ښوونکی وایي
دلتا هر شاګرد د کتاب د خستلو توان نه لري ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست په هنر ریاست ته رسیدلي دي ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي. متقی دا خبره پروند ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه. د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پرون وشوه. اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور ورکړی چې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مقابلې لپاره د هڅو پر همغږۍ خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډه ته وکړه. ښاغلی متقی یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي.
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي. دا یوازې د لفظي ژمنې تر حده نه خلاصه کیږي، بلکې موږ عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
روسه له هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، گاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې ښودلې دي. بل خو د روسیې، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو حل لارو ټینګار کړی و. د دوی ترمنځ په یو غیر رسمي غونډه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د ترورزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیز لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبدالاحیان دغه سرګندونې پرون پنجشنبه په ټلګرام کې خبرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیه کې د طالبانو ډیپلوماتان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، دغه راز د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، وویل چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي. هغه دا خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې چې د افغانستان په تړاو وکړه. په دې اړه زموږ همکار له غاوس جان باز سره چې په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی مرکه کړې ده. لومړی پوښتنه ترې کړې چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د بلل شوې غونډې اهمیت په څه کې و؟
د سمرقند غونډې یو ځلی بیا دا راجوته کړه چې د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیه، لکه چین، لکه ایران په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان اوزا او هغه کوم پیشرفت چې په دلته په افغانستان کې د اوزا د بدلون په تړاو رامنځته کیږي دا له نظره لرې کی. دوی یو ځلی بیا په دې باندې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې او په دې منطقه کې خپل ډېر لوړ او ژور منافع لري. په اعلامیه کې هم دا هم راغلی ده چې هیڅ نوا نظامی اډو ته دلته اجازه نه ورکوي، هیڅ نوا زیربنایي پروژو ته چې هغه نظامی ماهیت لري دلته به اجازه نه ورکول کیږي. نو کار ده چې دا یو نوا چیلنج و چې د سیمې مقتدرو هیوادونو متحده ایالاتو ته، ناتو ته، یعنی خپلو رقیبانو ته وښوده. البته چې دوی به دا وضعیت په افغانستان کې په ډېر دقت نور هم څاري، خپلو منافعو ته په کتو به په راتلونکي کې هم اقدام کوي.
د باسونو پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له افغانستانه د تروریزم د خطر پر زیاتېدو خبرې وکړې. د غونډې برخوالو هیوادونو ته دا موضوع څومره جدي ده؟
د تروریزم سره د مبارزې او د خطر تهدید نه یوازې ایران په دې غونډه کې مطرح کړی دی، بلکې ټولو نورو هیوادو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و هغوی هم په شکل د اشکالو دا خبره مطرح کړې ده. اساسي خبره خو دا ده چې ایران ولې اوس په دې باندې فشار راولي. مخکې ولې دونه په فشار سره دا موضوع نه مطرحوله؟ ځکه چې اوس دننه په کور کې وضعیت هم ښه نه دی، یو عالم ناخوالو سره دننه په کور کې مواجه دی. دې ته په کتو او هغه کوم فشار چې د متحده ایالاتو نه د هغې د متحدینو نه د اسرائیل نه په منطقه کې احساسوي، هغه پوهیږي چې دلته کیدای شي یو بالقوه وضعیت خلق شي چې هغې دپاره ایران دا ځان ته سلا ګري چې ځینې اقدامات وکړي.
څنګه امکان لري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند بدل سي، یا هم طالبان حداقل د بشري حقونو د رعایت لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني؟
په ډېرې خواشینۍ سره باید وویل شي چې د طالبانو ډله د افغانستان د خلکو په سر یو نوی تجارت شروع کړی دی. دا هغه شی دی چې په دنیا کې په هیڅ هیواد کې ساری نه لري. طالبان باید په هوش راشي چې دا موضوع نه یوازې د هغوی د لا زیاتې انزوا سبب ګرځي، بلکې افغانستان په حیث یو دولت د تحقیر په مقابل کې مواجه کوي. په کار نه ده چې د خپلو خلکو په سر تجارت وشي، معاملې وشي. یوازې او یوازې بین ملی فشار، ټولنیز فشار، منطقوي فشار کولی شي طالبان دې ته اړ کړي چې هغوی تمکین وکړي او د ښځو او په ټولیزه توګه د بشر حقوقو د تامین دپاره کار وکړي، او هغه کومې ژمنې چې دوی هم د دوحې د هوکړې لیک په ترڅ کې او هم په دوه اړخیزو هوکړې لیکو کې او هم بین ملی ټولنې سره چې کومې هوکړې کړي دي هغو ته ژمن پاتې شي.
غوث جان بازو پخوانی افغان ډیپلومات چې د سمرقند د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څانګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشري سازمانو وړتیاوې کمې شوې دي. امید زهیر مالاو نور جزئیات.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه وروسته له هغې خول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو. او دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکي بشري بحران په باب اندېښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشري سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر شپږو میلیونو ډېر کسان د قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع کړی چې دې کاري پراخ عکس العملونه پارولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ماتې د دوشنبې په یوې اعلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخته د می میاشتې تر پنځمې خپلو دفترونو ته نه ځي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوری یا حمل پر پنځلسمه چې د اپریل میاشتې څلورمه کیږي په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي. په ځواب کې یوناما د خپلو درې زره درې سوه کارکوونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر پنځمې پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشري سازمانونه د ښځو زده کړې او کار د هغوی اساسي بشري حق بولي او طالبان ملامتوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په تېره ډسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پېښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اختر کې دې ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د ازادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله په هیواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکو ویلي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د فرات شینواري رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا سکی 15 کاله کېږي چې ما لیدلی نه دي سره.
د پېښور په تاج آباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای په کار ده دی وړوکی اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته سورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پېښې تورخم لاره دی پېښو د اختر لپاره دی خوانه واغې خوانه د یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت په هغې باندې تګ راتګ ونی وشي خلک چې د خلک دغه مړې ژوندۍ پکې تازه شي خلک لاړ شي راشي.
نه
کنه خو پاسپورټ مسله ده، پاسپورټ پېښې د جوړېږي اوس ویزه نه لګېږي. وایي کنه چې راشي دلته په کومه لاره راشو دا ده چې هغه لورانې مې راشي او بېرته لاشي دا مې خواهش څنګه نه ده. او غواني خوراک قابلي پلو به جوړو، کوفتې به جوړو، ورته پېښې د روش به جوړو، ورته منتو به جوړو، جوړو عاشق ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو، نورو جان د غسم لیدلی نه دي سره. اوله مې نه یادېږي، د غونډو یادېږي، د خويندې یادېږي، د ورونه یادېږي، د غونډو د مور یادېږي، د غونډو یادېږي.
په پېښور او د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشته ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفري بندیزونو له امله ډېر متاثر کیږي.
د مانوم زین الله د جیا واغه مې د میوې دکان ده او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تګ راتګ. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي. خامخاب هم سره میلي او چرچې کولې، سیخ کباب، ازبکي پلاو د هغې زی د افغانستان مشهور خوراکونه دي، دا به هم کول. او بل د کامې شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل، دا به ډېر خواړه ډېر په مینه باندې دا ځل نه شو تللی. بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار داده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم د افغانستان یم اوسېږم پېښور کې جی. بس دوی څه خپلوانو ودونه دي، پلو دي، پلو زی ورځي، څه خوا پاتې دي، دې خوا راځي، څه دې خوا خلک دي پاتې دي، سار دي، د پاسپورت له وجې نه ویزې ګرانې دي. ورورچا ناویال د ټول په تمه دي، هغوی بیچاراګان چې بس میډونه زمونږ د کوژدن د الکان مټول راشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډېره سخت ده، ډېره ځکه چې اوس ویزې هم نشته دی، پاسپورټونه هم بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي که نه، زه بس کلي ته چکر وو که نه، هلته خوریان، ترور، ماماګان، خپلوان سره بس ملاقات وکړي ته راشي.
د تورخم یوه انتظامی چارواکي تحصیلدار غونچه ګل مشال ریډیو ته ویلي د 2018 راهیسې د پولیس سنبالولو پالیسي عملي شوې او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاستویم. لومړی به له احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانس یو مطلب خبر کړی دی چې پکې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخندزاده د وروستي صوتي پیغام مسله پکې راخصل شوې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله ډیر کم لیدل کیږي او هڅه کوي چې نه له خلکو سره وګوري او نه هم د رسنیو پوښتنې ځواب کړي. د پر کابل د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو ځل کابل ته سفر کړی دی خو هلته هم رسنیو ته حاضر نه شو. د میل آنلاین په باور د مولا هیبت الله یو عکس شته چې هغه هم کلونه پخوانی دی. خبرونه وړاندې لیکي چې دا پلا د مولا هیبت الله اخندزاده شخ د طالبانو ویانس به غلام مجاهد په خپل ټویټر کې خبر کړی دی چې پکې وایي که عدالت نه وي او ظلم، غرور، قتل، انتقام او له محاکمې پرته وژنې دوام وکړي هیواد به برباد شي. په دې لیکنه کې راغلی دی چې ښاغلی مجاهد دا نه ده څرګنده کړې چې د دوی د مشر دا شخیص پیغام څه وخت، چیرته او په څه مناسبت خپور شوی دی. په دې لیکنه کې د لیکوال احمد رشید په وینا چې د څو کتابونو مؤلف دی او د طالبانو او افغانستان په اړه یې خپور شوی کتاب مشهور شوی، راغلی چې د دې پیغام د خپرېدو لپاره هیڅ دلیل نه دی ذکر شوی او دا پیغام هغې یوې موضوع ته هم اشاره نه کوي چې طالبان ورسره مخامخ دي. احمد رشید بیا د مثال لپاره د ښځو حقوق او د افغانستان ژور بشري بحران د طالبانو لپاره د سترې ننګونې په توګه یادوي. د ښاغلي رشید په باور مولا هیبت الله اخندزاده هغه موضوعات په خپل پیغام کې راخیستي دي چې طالبانو ته مهم دي خو د ملکیانو له ورځني ژوند سره تړاو نه لري. د طالبانو د مشر دا صوتي پیغام په ګڼو نړیوالو رسنیو کې منعکس شوی دی. احمد رشید د دې پیغام په اړه دا هم وایي چې د طالبانو د مشر دا خبرې به خلک ګنګس کړي چې د ده هدف څه دی او خلکو ته څه توضیح کول غوښتل. د میل آنلاین خپرونې په باور مولا هیبت الله په خپله په کندهار کې د هغو څو دیني عالمانو په منځ کې ایسار دی چې د ښځو له تعلیم او کار سره مخالف دي. د بریتانیا بلې خپرونې انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د بریتانیا د محافظه کار ګوند جکپوریو چارواکو د دغه هیواد له صدر اعظم ریشی سوناک څخه غوښتي دي چې د دوی په وینا د افغانستان د جګړې اتلانو ته پناه ورکړي. د دوی مطلب هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره د شل کلنې جګړې په ترڅ کې مرسته کړې ده. د محافظه کار ګوند پخواني مشر ان دینکن سمیت ویلي دي چې دا د بریتانیا د حکومت اخلاقي دنده ده چې د هغو کسانو غم وخوري چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په پارلمان کې د محافظه کار ګوند نورو غړیو لکه فلیک ډرامونت، توبیاس ایلوت، همداراس د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي کلایف لویس په یو خوله د بریتانیا پر حکومت فشار راوړی چې د افغان کډوالو برخلیک معلوم کړي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو پر برخلیک لوبې ونه کړي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره مرسته کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د بریتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک خبره هم راخیستې ده چې وایي دی به دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ده د حکومت د کورنیو چارو وزارت به یو ځل بیا دا قضیه وارسوي خو د بریتانیا د صدارت دفتر د کومې ځانګړې قضیې په اړه څه نه دي ویلي.
وربشو خوست او پکتیا ته هلته شاوخوا 2 میلیونه نوي کتابونه دغه دوه ولایتونو ته چاپ شوي او ښوونکي او د پوهنې منصوبین هیله مند دي چې ژر ورورسیږي څو دوی پر زده کوونکو باندې وویشي. په دې اړه پام وکړئ له خوست دغه رپورت.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکي ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نو بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوی او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 3 لک او 6 زره شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله سکاله الحمدلله دی قرطاسی ستونزه اصل په صدا حل شوی ده لاول ټولګنه ترشپګم پوری مخ کافی اندازه قرطاسی ورکړي
بلوري ته خون کې او زدهکونکو د کتابونو چاپ او ویشته خوخت دی وای په دې سره به د پهنې د کیفیت او د زدهکونکو د زده کړو بهیر خشي د خوځ د الفت هلسی او خون کې نثار الله وای
د دولتي لسی چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیان روزل کیږي نه دلته هر شګر د کتاب د خستلو توان نه لري ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا یو میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلی دي ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي
پوخه به چې کوم ماشومانو یا شاګردان به و نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب و تر څنګ به بیل وړي وي چې نشو به کولی شاګردان چې کتابونه په بیه راونیسي نو چې د پکتیا پوهنې سره یو میلیون د کتابونو مرسته شوې ده نو باید زر تر زره دا وویشي
یاد دي وي په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
ورزونو رستان تلته د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د شوې روغې جوړې ورسته کډوال شوې کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنېږي خو د ژوند د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
شاوخوا 2 کال وړاندې د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کشتوزیانو او کامدیشیانو ترمنځ د اوبو او ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه په تیرو حکومتونو کې هم د هواري هڅې شوې خو له لږ وخت وروسته بیا ډزبندي ماته شوې او پر یو بل بریدونه پیل شوې چې پکې له دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې د سیمې اوسیدونکو وایي اوسنیو چارواکو یې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ګډې جرګې په وسیله دغه دښمنی ختمه کړه خو اوس چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي هلته د ژوند کولو هیڅ راز اسانتیاوې نشته غلام رسول او عنایت الرحمن رحماني
سړکونه نشته خراب امکانات نشته
د سړک او د ولو او د کلو د آبادی په تر دې دمه هیڅ مرسته نه کړي هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي هلته نه کورونه شته نه د سکولو اوبه شته نه ولي آباد دي ټول تخریب شوي دي
خپلو سیمو ته ستنېدونکي کورنۍ له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا او سربندونو ویلو او سرکونو جوړول د خوراکي توکو او څښاکو بو چمتو کولو غوښتنه کوي په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي یادو خلکو سره د مرستندوی ادارو په همکارۍ یو اندازه مرستې کړي خو د خلکو ستونزې پرې نه حل کیږي د نورستان اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
اوس چې بی ځای شوي کسان خپلو مینو ته واپس کیږي دلته هر څه د صفر نه شروع کیږي د ولایت مقام او دولتي چوکاټ کې دولتي ارګانونو خپل هر اړخیز کوششونه کړي دي او لا لګیا هم دي خو د خلکو ضرورتونه د دلته ډیر زیات دي په نړیوالو خیریه ټولونو باندې هم غږ کوو چې یا د سیمې اوسیدونکو سره خپل مرستې ترسره کړي چې دلته هیڅ امکانات نشته
د کشتوز او کامدیش قومونه په یوه ولسوالۍ کې اوسیږي پخوا د دوی مړې ژوندې غم او خادي شریکه وه خو له کومې ورځې چې تر منځ د ځمکې او اوبو پر سر جګړه پیل شوې وه له هغه وروسته سره دښمنانو او د یو بل پر وژنه او ورته په ضرر رسولو لاس نه دی و په نورستان کې داسې ډېری کلي کورونه او درې شته چې د ځنګلونو زمکی او بو او څرځینو پر سر سره دښمنی لري او هر کال ورته پکې مرګ جوړ لاوړي چې یاد دښمنی او امنیت هم کمزورې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار حیاتي اهمیت لري. دغه سفارت په اولنډ بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو حادثي اغیزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د اسلامي همکاریو سازمان آی او سی وایي په افغانستان کې اړو کورنۍ ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1 لزره بستې وویشل شي. جرمني د پولند غوښتنه تصویب کړه چې وکړای شي په جرمني کې جوړ شوي 15 MiG-29 جنګي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي او د سودان پوځ پرون پنجشنبه دغه هیواد له پیاوړي ملیشه ځواک سره احتمالي بلخوش خړو په باور خبرداري ورکړ. سودان وایي ملیشه ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. لاند خبرونه مو واوریدل په تفصیلي د ازادي رډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبري کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانان خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې تورته پختنی د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې لدغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولای شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشی کې مثلا یا د لټکو د وهلو ټاکولو مسله مطرح وسی. په اندغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکنی ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د دې خصوصي حریم ګڼل کیږي. اندغه رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي. یو ډیر اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې یعنې د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو بیا اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دي او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا یه چوک رازی یا چا تا ضرر رسی یا اگه په جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی، اگه دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اگه انسان حتی مرگ ورتر واده. اندقه رقم یه چوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده، دا نو کولشی چه د خپل دی اما بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چا ته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولی ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک شي یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دغه ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولی ده. دا منع ده، یعنی هیچ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل فری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینېدو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف و په عاداتو یا د هیواد په سطحه د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بېلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولی چې چا ته څوک تلاشي کیږي، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده،
او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤول نه ده. که چیرته تجاوزم پرې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د آزادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مثلا تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت پخوانی عقدی دی، که دا موضوع خره ته روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بالاخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې که هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړه کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدامن کړي دي. چې یو مثال زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا زه په خپله په باوریم چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شاو لاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ، د جنگ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ، هر څه نظام یا ورس پارل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و، د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې ولا ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارفو په ډیرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول لمنځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څو وتښتېدل، او څو دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډلې او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دیکې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ خو طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن
څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه څه کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي، اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. دغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو او متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځای پورې روښانه شوه چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې مناسب ځای ورته ووسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوغو نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څه ویل لري؟ که څه هم په عامه خبره زوري ورسره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي رهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایې؟
اول خو مې غوښتنه له دې چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه ته لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونې په دغه ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې دا ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلق فاصله و نه نیسی له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځورلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه گروه دا مسله جدي و نیسی. د دې ترڅنګ عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوق نه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بی خبری له قانون او وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شروع مسته کیږي، یعنی د مشروع دفاع د سیده یو خدا چې چا به زور نه رسیږي، ولی هدا اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې ترڅنګ په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړی، او بلاخره اخره دې چې خلک اسیران دي، د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم
که په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کارونو پاکله خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی دوی ته خره غلاست وی په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کارونه درنه یا شاقه دي
هغه کارونه چې دی مشوم له توانه پورته دي او د غړي جسمي او رواني سلامتیا ګواخي حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي مشخصا دا کلمه او جمله نه راغلی چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په هکله څه ویل شوي دي
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري واضح وړاندوینې کړي دي واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي دا صراحت لري په دوهشتمه او درویشتمه مادو کې د موارد شته خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي پلیدي که نه دي پلی خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي
یو شمیر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي د دې کار په هکله تاسو څه وایئ
په افغانستان کې د اکثره کورنیو د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسيږي زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره موږ نورو موارد تزروت لرو چې باید په ماشومان رزده کړو ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه یې که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بېوزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې لډی ربا د مرغه اقتصادي اوزا سیاسي اوزا اجتماعي اوزا ډیر ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته څنګه پر بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېر ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور په هر مقصد یو مړی ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم په سلاو نور لاملونه دي چې د دې باعث کېږي چې د ماشومان دې ته هر څه چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومانو باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړه کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دادي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي. نو من خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکړو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلي.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دي هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې ځکه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړکو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک نو واوریدلې. دا ودی دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه کی چاري.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر بی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو
دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پو غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پو غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا زندگی